ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتشي ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد کړی. د ښځو د حقونو یو فعال
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وو.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوې.
او که چېرته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمني غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي، له هغوی سره بد قانوني چلند کیږي.
د هلمند یو شمېر کروندګر وایي وچکالي زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي. هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د محلي وازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژن پاڼو سره نیول شوې دي. لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ. مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دریمه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تریت هم دي. دغه اور د دسمبر په 10 ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له خپل او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې نوي لګولی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسین یې لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دي چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی پوهیږي چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټوکوي، ځکه دوی کولی شي ستونزې د بیا زیږون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیره میاشت په یوه تلویزیوني پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د یوه شیطاني عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغې ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې د ښځو لپاره پر کار سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصل برتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هارو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړی ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. خو به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په وروستي مورد کې تیرې سه شنبه په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو وروسته د دوی شپږ کسان جوړل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار دوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوې او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک سوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې، د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازي رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوي. په عین حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 19مې، 12مې او 19مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت 20 ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د 20 ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي د لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلي لخوا راجلب شوي دي او کچېرته ثابته شي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفین و دوسیه بعد عدلی او قضایی بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې د ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشته دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی ویسل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دي دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
دا عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان مخنیوي په خاطر باندې کې دا سی وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین لخوا نشوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوا نه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې لوی توانونو مخمونی ولشي او په دې کې غاصب سره د یو برخورد وشي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکولی شي عادلانه خرڅلاو لاره برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دي په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خو د طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د بیان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15% خارګوټي په غیر پلانی توګه جوړ شوی، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل انتبوش
ل امریکا خبریدونکي وال سټریټ جرنل رسپانې ولي کنه خبره کړې چې سرلیکي د افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو للویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ جرنل لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوي. وال سټریټ جرنل په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو په ارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمېر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړېدو څرنګوالی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو او دیموکراټانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکي هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوی میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پیل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشری مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوز واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګه ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشری مرستو دوام ته ژمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلی دا افغانستان سره د هند د بشری مرستو یواله لویو پروژو څخه ده چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږۍ به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینوي وابسته استولې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړۍ جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8:21 شو. هلمند کې کروندګر یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې وچکالی زیات ځپلی او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمیر د محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاسته ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندویو ټولنو سره په تماس کې څو د هلمند کروندګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې راپور کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمي بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم.
اوبه وچتولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي، کله
څه. 23 کلن شیراغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي، خو نوره ټوله ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د 1 ویشتنو سرپرستي ور د غاړې ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه دغه 1 جریب ځمکې غنم یې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې، کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو، بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. مارا څه مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایلا کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تېر سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو سطح د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوې او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې ژورې څاګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره په مشکل کې دي چې د سر لخاص فروت وشتي او برمیشې دي، د اغړ برمیشې دي، اوبه ترشې دي. داسې استفاده دې څنګه کولای؟ د دغه اوبه شې دي، خو پیپونه غواړي، مصرف څنګه غواړي، بیا اوبه سمیږي. د اوبو سره مخامخ دي د مشکلات سره. نور انشاءالله خلک داسې دلاله دي، خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خو وایي له یو شمېر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دی ته ژمن دی چې دا اوس فلحاله په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي په لشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده، خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نور نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکوي، تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه یې هغه چکوي، نو د دې دپاره هم خلک محذب کړی دی، خلک روان دی، کار شروع دی ان شاء الله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالی، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او سمې و سیمې ځانریواله موضوع، هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. دغه لیستونه په اسلام آباد او نوې ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماتانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورټ کې،
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 628 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 500 هغه کبنیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کبنیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کبنیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کبنیونکو او نورو 940 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوي ډلې ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کبنیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کبنیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري، د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترنګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی و امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. مشکل دی چې میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینک شته نه مکتب شته. ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینک شته. نو ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د اشل کول د مرستې چې کوم کنه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د دې مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلی کې دي دا وایي چې د اشل کال چا کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی او خلکو ده.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولې ده ورور د دموږ ماشونه خو یې نه دی را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دی را کړي کله وایي سیستم بند دی کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي نو په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک دا راته ورسېږي ډېره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تر شنه آسمان لاندې خبرونې تکراری برخه اورې. په دوهمه نیمایي کې د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه باندې خپره شوې ده. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار چې له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوي ښایي د څو ورځو نورو ورځو لپاره هم تړلې پاتې وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جهلي پیژندپاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 368 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 تنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهرچیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د لاریون په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2015 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دغه لاریون کړی و. د امریکا په کولورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي څېړنه کوي چې د دغه اور د لګیدو علت معلوم کړي. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز لګولی چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې نه وي لګولی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
سلام ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانک زای خراغ لاست وایم. پر اقتصادي مسایلو سر به چې ورستر بلی افغانان ورنځوريږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو پر افغانانو باندې په ټولنیزو او فرهنګي مسایلو کې هم ګڼ نوي تحولات او پیښې راغلي. په همدې مسایلو به په ترتیب پوسنی پروګرام کې خپل میلمنو سره وغږیږو او تاسو ته به هم وخت درکړو چې خپلې خبرې را سره شریک کړئ. د سیاسي چارو څېړونکي شیر اعظم اعظم راغوښتي دي 2021 کال د تاسو په نظر څنګه یو کال خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه د افغانانو لپاره څنګه تیر شو؟
2021 کال خو لکه تاسو هیوادوالو ټولو ته معلومه ده د هغې واته میاشتې د زړه جمهوریت تر نامه لاندې تیر شولې او په جمهوریت کې خو تاسو لیدلي وو چې فرهنګي او سیاسي او اجتماعي کارونه په څه شکل باندې مخته روان وو. زما عقیده دا ده چې که چیرې هغه ته وګورو د جمهوریت تر نامه لاندې هم کارونه تقریبا زما په نظر باندې یو قسم نمایشي ښکار کېدل. په حقیقت کې ډېر هغه څه سانسور او ټکول شوي وو کوم چې په هغې کې به د جمهوریت څو موجودو حکمرانانو یا مشرانو د صفت او یا د هغوی د حمایت آواز نه پورته کېده. د هغې نه بعد بیا کله چې په 15 اګست کې هلته یو نوی تغییر راغی او په افغانستان کې د اسلامی امارت تر نام لاندې یو نوی حکومت جوړ شو بیا بالکل دا سانه بالکل بدل شو. په هغه کې په ظاهري توګه باندې خداسي سخت بندیزونه را نغلل خو نه ګډه په فرهنګي چارو کې او په ولسی کارونو کې یو څه سختګي منځ ته راغله. او هغه سکتگی د وخت ضرورت زما په نظر باندې یا د زمان ضرورت او باید هم دا چې شوی
زه غواړم بیا مو پوښتنه مشخصا ټولنیز او فرنګي مسایل هدف دا دی چې په افغانستان نجونې له شپږم ټولګي پورته څلورمې میاشت کېږي چې په اکثرو ولایتونو کې له مکتب تللو محرومې دي. همدارنګه د پوهنتونونو سرنوشت هم معلومه نه دی. اوس خو ژمی راغی، درې میاشتې به دا رخصتي وي، خو په هغوی ولایتونو کې چې هلته ګرم شیر دی لکه کندهار او جنوبي حوزه هلته لا هم نجونې منتظرې دي چې مکتب شروع شي. فکر کوئ دغه سکتګي چې تاسو وایئ ضروري وه، دا ضروري وه چې مکتبونه دومره وځنډول شي؟
خبره دا ده ګوره، که موږ ټولې فرنګي چارې راواخلو یو په مکتبونو پورې تعلق ورته ورکړو، زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي. فرنګي چارو کې ډېر نور مسایل هم راځي، خو په هر صورت که موږ د مکتبونو اړخ راواخلو، تاسو وګورئ دلته یو کم حکومت چې اوس واکمنۍ یا اقتدار ته راغلی دی، هغه د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق او د واقعي اسلام تر نامه لاندې په اصولو باندې بنا دی. او د دې اصولو په چوکاټ کې تاسو ولیدل چې دلته د یو سلسله مشکلاتو راتګ حاکمي وو، چې په هغې کې به د نوي تعلیمي کال یا د مکتبونو یا د نجونو د مکتب ته تګ دا مسل خامخا څېړل کېدل، ځکه هلته نوی حکومت چې واک ته راغلی و هغه خپله پریشانه و چې خپل امنیتي مسایل حل کړي، خپل داخلي ستونزې حل کړي، د دنیا سره مسایل حل کړي، او که هغه په اول قدم کې ځان دپاره یو نوی ستونزه وزېږي چې د هغوی دپاره د مکتبونو تګ په تیر شل کالو مخکې وخت کې چې دوی واکمن و په یوه شکل باندې و، او دوی دفتن په هغه شکل باندې چې کوم د جمهوریت تر نامه لاندې هر څه چلېدل دوی ورته اجازه ورکړي. دا یو ستونزمنه خبره وه. زما په کتاب باندې دا یو سکتګي منځ ته راغله. دا
ورشو د پروګرام بل میلمه ته ښاغلی محمد داود مایار، سیاسي او اقتصادي چارو څېړونکی. ښاغلی مایار، تاسو ته ښه راغلاست وایم. 2021 کال تاسو څنګه ګورئ؟
که داسې کلي ډول تقسیمات وشي، یعنی په دې 2021 کال کې په جز دوه چې په دې څلور میاشت آخر کې د تحول راغی، یعنی دا کال اکثریت د غبل حکومت مربوط کیږي، نو کچری کلی نظر ورکو یا راشو مثلا تاسو تاکید ډیر په هغه برخه کې ده، په فرهنګي او په اجتماعي آبادو کې ده، نو دا خو واضح خبره ده چې دې نظام ته، یعنی طالبان و اسلامی امارات ته، د غبل نظام نه، یعنی داسې خاص مسایل پاتې نشول. یعنی دوی ته داسې یو سیستم پاتې شو لکه یو کس چې راځي یو تعمیر نوی جوړوي، د ډېر مشکل سره نه مخامخ کېږي، خو که چېرې یو وران تعمیري دا مکلف ده چې د تعمیر اول خراب کړي بیا د سر نه جوړ کړي، یعنی دوی دغه کار چې ده دا دوه برابره کېږي. خو که ډېر منفي بافي ونه کړو، تېر حکومت کې په نور آبادو کې یو سلسله مشکلات کوو چې هغې باندې بیا وروسته خبرې وکړو، نسبی ډول په آزادی بیان رسانه‌ای مسایلو کې یو سلسله کارونه وشول، مخکې ورو د نمایشي اصطلاح استفاده کړه، خو کېدای شي چې دا بودیم وی مینس کې، خو یو سلسله کارونه وشول چې خوشبختانه طالبان په وخت کې هغه مسایل حفظ شول. دغه کوم مشکلات چې دلته ایجاد شوي دي دا ډېر سیاسي ابعاد نه لري، یعنی په دې کې اقتصادی مسائل د نگانه یو سلسله بند شونه، د کوم رسانه چې بند شوی، یعنی دا په دیو نگانه یو نه کارم وشو، ځکه دوی خود کفا نه وو، د کوم رسانه چې بند شوی دوی خارجي تمویل کننده درلودل، اگر کوم چې داخلی په کوم امکانات باندې چلیدل هغوی ته احترام، خو د کوم خارجي استخبارات یو دوی باندې کار کوو، دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول، چې دوی بوت نه، یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي، یعنی دا خپل یو نه کارو. خو کچیر مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد او ګورو درسانو سره ازادي لري، حتی اگر کوم احزاب زدل تزن چنگلین گورم دو چوغوی خپل رهبری اکسون نشری غوت کمپاین کوي، یعنی طالبان حتی پغی کې مداخله نکوي.
مننه ښاغلی مایار د تاسو خبرې مو واورېدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس را سره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګورئ د افغانانو لپاره؟
ورور جان، تیر کال کوم ولیدی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو،
خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري په نوښتمه باندې چې کوم قرارداد د سولې د پاره وسو متاسفانه چې قرارداد اصلا د سولې د پاره وسو د خلکو امید د خلکو ارمانونه داوه چې افغانستان ته به سوله راسي طالب به د حکومت یو برخه سي یو عمل شمول حکومت به جوړ سي د تیر نظام د ستوردونه به وساتل سي او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې پرمختګونه راسي طالبان به راسي لارې به یې لسی او ترانسپورت او ګمرکات په ټوله په یو چوکاټ کې راسي متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په بو کې ډوب کړل او د خلکو ټول ارمانونه د خاور سره خاور کړل. که څه هم ظاهري طالبان راغله لیکن که موږ ورته وګورو د چیرې څلور میاشتو په جریان کې چې کوم واقعات سوي دي د ښځو په ایسه کې د حقوق بشر په ایسه کې د چیر حکومت د معافیت د خلکو د معافیت په ایسه کې چې هیڅ نوه فیصله د طالبانو نه ده عملي سوې او په هر ولایت کې موږ هره ورځ اورو چې خلک جوبل کیږي در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي. په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو، تیر کال واقعاً د واقعاتو ډک کال و، امیدوار یو چې نوی کال کې دا شان تکرار نه شي او دا حالات بهتره شي. څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري، مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی. بیرته باید زموږ د ستوردون لاسته راشي، د تیرو شلو کال د ستوردونه باید په بادې فنا ور نه کړل شي، ځکه دا یو عظیم شان د ستوردو د افغانستان د خلکو دپاره په اقتصادي بود کې، په اجتماعي بود کې، په علمي بود کې، تقریبا په ټولو عرصو کښې یو اساسي تغیرات راغلي وو. په دې ملک کې نظام کته جوړ سوی و، اردو مو درلودې، پولیس مو درلودې، دا ټول شان ولاړل د دې دپاره چې طالب دا خپل د ځان وبولي، د وطن د ځان وبولي، او اوس دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو دپاره اعاده او بیرته راژوندي کړي. البته هغه کسان چې دوی نه دي خوښ هغه دې لرې کړي، بلکې په مجموع کې د سیستم مخالفت یې نه کوي، د نظام مخالفت یې نه کوي. نظام مشکل نه درلودی، په حقیقت کې اشخاصو تکلیف درلودی، اشخاص لاړل، نظام باید پر ځای پاتې.
ډېره مننه ښاغلی شیرازم اعظم صاحب. له تاسو به وپوښتمه چې ښاغلی پښتون یادونه وکړه چې شیل د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید حفظ شي. رسنۍ د مطبوعاتو ازادي، خپله خبریالان او ژورنالیستان په دغو تیرو شلو کلونو کې دوو لسیزو کې په دغې سیمه کې بېساري بلل شوي دي. په دې سیمه کې چې ایران، پاکستان، دېخوا منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي، افغانستان نسبت دغو ټولو هیوادونو ته ډېر ښه بلل شوی و د بیان د ازادۍ په برخه کې، او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده. مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلي پښتون ویل، دا هر څه په تمامېدو دي، ډېر کم پاتې دي رسنۍ او خبریالان. څه فکر کوئ ولې دغسې یو کار وشو خصوصا په همدغې برخه کې؟
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوري حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف و، یو لویه خطا وه. زه چې په یو ادنا افغان په حیث باندې چې ډېر نه پوهېدلم، زه په دې پوهېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسوه چې امریکایان به له افغانستان نه وځي او د مذاکراتو په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړېږي، او په دې کې قاطع فیصله وه. مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریکه کړله، قاطع جواب به یې دا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پوهېږئ او تاسو په دې نه یاست خبر امریکا د څه لپاره راغلې ده، امریکا ډېر اوږده پلانونه لري، دا او دا او دا او دا. په هر صورت بیا تاسو ولیدل چې هلته ملکشتازۍ ته شروع وسوه، هلته سوله روانه، هلته ملیشي جوړېدلې، هلته بیا مذاکرات روان و، دلته بیا د سر و سنګه خبره کېدله. یعنی هیڅ نوه اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې دپاره نه درلودله، او په دې باندې زه بالکل ګواه یم او ما عملا لیدلې دي. اوس نو راځو دې لپاره وخت چې داسې یو حالت و، او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې یو دغه حالت کې ایله کړ، بې سرنوشته ایله کړ، او بیا اوس بیا مصاحبې هم کوي. مصاحبې تاسو واورئ څومره تفلانه ماشومانه استدلال لري دوی چې په تیاره کې سپور وي، دی خبر نه وي چې چېرته روان دی، او محب صاحب ورته وایي چې درځه چې دوه دقیقې وخت ورکوي. یعنی دا یو ماشومانه لوبه دوی راخیستې وه. افغانستان
ښاغلی شیر اعظم صاحب، دا خو د یو کس خبره ده، خو سیستم کې خو تنها یو کس نه وي کنه، نور خلک هم پکې. زما هدف د دې و چې دغه تیر شل کاله چې دا کومې لاسته راوړنې وشولې د یو نظام په چپه کېدو سره، باید دغه لاسته راوړنې هم صفر شي که څنګه؟ نفر خلاړ کس خلاړ وته او ويم ویل چې او ويم ویل او تاسو میادونه وکړه چې زنوم خبر چې چیرته زم په دې باندې ټول خبر دی خپل اعتراف کړی دی مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوي په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرز العمل لیږل کیږي یا راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشره پورې د سریالونو تر نشره پورې په بیلابیلو مسلو کې دوی ته طرز العمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره لګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کیږي فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کیدی شي که څنګه نو دوی ولې داسې یو کار کوي
زه تاسو ته ارزو کوم زما صرف هدف په دې کې دا و چې که دا کار په درسته طریقه باندې مخ ته تللی وای په یو تفاهم کې په یو مشورت کې په یو ګډ فکر کې دا ټول شان حفظ کېدل خو دا شان حفظ د شول حکومت به سرنوشت یې لښو بنیادونه اساسات هم داسې په خالي میدان به سرنوشت پرېښودل شول دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو چې حکومت په خپله د نظام په تغییر کې بیا رول لري حکومت نوی راغی حکومت چې په کومو اساساتو باندې و جوړیږي طبیعي خبره دې به د خپل ځان لپاره اصول لري موازین به لري طریقې کار به لري د خپلو جنګیالیو د کنات لپاره به دوی یو طریقې کار جوړوي او د هغوی د کنات لپاره به یو مسله جوړوي زه د دې لپاره ډېر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره دا ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې اوس روانې دي چې مکتبونه بند دي یا د نجونو تعلیم هلته بند دی یا مثلا میډیا باندې سانسور ډېر زیات دی زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تېرېدلو سره به دا مسایل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي زه فکر کوم چې یو پراخ بنسټه سیستم من سره غلره
مننه ښاغلی شیرازم مننه کوم ښاغلی معیار ښاغلی شیرازم ویل چې پراخ بنسټه سیستم من سره غلی تاسو چې په افغانستان کې ایم داسې یو شی ګورئ که څنګه
مخکې دینه غواړم دلته ځینې جالب مسایل مطرح کیږي او دغه مسائل زغورم واضح کړه چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي دي مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامی بود یاد شول دفاعي سیستم مثلا دغه چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو چې کله سیستم د نظامی سیستم جوړ شو کنه دغه نظامی منطق د دفاعي سیستم چی شي ده یعنی دا د حریم نه دفاع کوي
خپل معیار په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غږیږي خو په ټولنیزه مسله کې کله لطفا تاسو تمرکز ولرئ مننه
د مسله ته راځم او دغه نقطه غواړم ډیر لاند واضح کړم چې کله د تا په حریم کې پینځه سالوي هوادونه شتون لري دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شه چې په میلیارډونو ډالر په دې مصرف کوي وایز دوی چې د غریطه په مسله باندې چې ته تاکید وکړي په د فرهنګي ورسانوي په دې بود کې په تحصیلات عالی کې کې چیر موږ د مصرف کړو یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شي په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو هغه د یو دفاع وزارت دفاعي سیستم چې موقتی د دوی د خروج سره د خرابېږي زه 15 کال مخکې زه په دې پیدلم چې دغه نظامی سیستم چې کوم جوړ د موقتی د افغانستان توان دې نه لري او کچیر تمویل د دې خارجي منابع نه کېږي د خپل فاجعه ده او د بل نقطه ده بل ضرر ده دو دعوه چه پری وقتی که چیر تلفات یو طرف افغان و مثلا مجاهد
فکر کوم د خاغلی مایر تلیفون هم بند شو خاغلی پختون لتاسو غواړم پختم د تاسو نظر څه ده خاغلی مایر او خاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې خاغلی اعظم صاحب ویل چې پراخ بنسټه سیستم را مست شوی خاغلی مایر هم تیر شل کلون لاستراوند ته د شک پسترګ ګوري او وایي چې ما قتی غوند یو څه فکر کوم همداسې یو څه ده که څنګه
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټول کرام به وجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست پی هغه ته هم زه تعجب کلم چې دې څنګه داسې استدلال کوي اول خدا پراخ بنسټه حکومت نه دی د یو حکومت نظامی شکل چې د یو ګروپ په لاس کې د یو ډلې په لاس کې د یو ایدیالوژي د یو ایدیالوژي په لاس کې هغه ملي سبغاو نه لري دې ته موږ څنګه پراخ بنسټه وایلی شو دوهم د هغه ډلې یا دغه هیز یا دغه عبارت ټول غړي په حکومت تراس کې داخل وي آیا دغه ته موږ دغه وایلی شو پراخ بنسټه وایلی شو او ښاغلی معیار وایي چې موږ دغه موقتی و نه 8 میلیارډ ډالر په دې اردو خرج شوی امریکا هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو دا اولی ورځ چې امریکایانو دا خبره کړې ده چې موږ موجودیت په افغانستان کې موقتی دي چې افغانستان پر خپل فو ودرې دی موږ وزو نور افغانستان په یوه خپل کار پېږي دا چې موږ په اردو کې
متاسفانه چې ځین شان داسې واقع شول یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15 اگست تر 15 اگست زه په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ټرند ټوله ما تعقیباوه. په هلمند کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی 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 ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن دا حتی چې جنگ ورسېدی جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه کمانډان تبدیل کړي لوی درسیز کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یو تاسو کې مسوله رااله جرنال صاحب په سیو طالبانو اسکوټ کاوه په د کلا ته په امن امان را ورسوله، او سلایو ټول دې چې ته په نو شانې ولته کوم کړه د خدای روی دی د قران روی دی واقعتونه ولې په دې شکل پټو واقعتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شول د صلح د عنوان لاندې شروع شول، د یو عام شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شول، د ناتو سرمنشي ستولنبرګ په لاس لاس ځای دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د ساوردونو د لاس نور کو. خپل وزیر دفاع د امریکا ابراهیم چیر ماشام په پخوانی ولسمشر د خبرې اشاره وکړه، موږ هم په یاد دي چې دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما د ټول شان موږ مخ ته تاوبالاس ول چې وګړي دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پریږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پریښوي چې ظاهرانه په قطر کې د صلح شورا په نامه سره یو یو غټه جوړه کړل، او جالبه دا ده چې دا د صلح شورا نه و، په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا و. د افغانستان حکومت تسلیم کړي، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د صلح په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه و، ټول شهیدان یو لري، او دا خبرې وايي د امریکانو او طالبانو ترمنځ روانې وي. شپږ میاشتې مخکې د حکومت سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنت واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس کې طالبان د خدای روی وګوري د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غل کو دیم افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن دې توجه وکړي. دا د ستوردونه ولو کتلی ولو کا ساس ته خبرې پتاې دی ورې جمهور شتدلې درست موږ موږ هغه نن نه تایدو. لیکن په حقیقت کې کوم ځای نظام مو دا کینیو، موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو، او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي. داغه جهان حاضر دی چې طالبان په رسمیت پیژني، هغه کندلستی پی سي آزاد کی فقط د څو کوچني شرطونه لري، او دی مجبور کې شرطونه پر ځای کې په ډیره کم حکومت دی سره څوک نه مني چې دی یو کټازي حکومت کې. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکه نه سواخي، او وګړي باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس کې و چې سبا ته یو چاته وزارت ورکړي، او د دې ډله پر پورته یو ځای باندې کولای شي چې اردو ملي څه کېږي چې باندې کولای.
ښاغلی پښتون مننه. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکو، تاسو هم لطفا که څه پښتنه و یادښت کوي بیا ورسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترمه، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم، محمد خان مبارز مده هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې اوریدلې وی. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لومړی اول ورځ ده. د تاسو په دې سیمه کې څه تغیرات او څه پیښ شول 2021 کال کې لاندې کوی؟ مننه.
مننه کور اباد، خوشاله اوسئ. په 2021 کال کې خو لومړنۍ میاشت چې یو اته میاشت چې کوم وی، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په د شلکلن تاریخ کې تر ټولو سخت یا مرګونی میاشتې وي. نو په هغه کې د هلمند خلک ډیر و درځي، د ډیر و زوریدل، شهرونه موجار سول، کلی وو کورونه بمبار سو. خو الحمدلله په دغه ورستنی میاشت کې موږ به ډیر لوی خوشحالي هم و درلودل چې هغه زمش په ژوند کې، ز خپل د ژوند د درته وایم چې ما په ژوند کې تر ټولو خوږه خاطره و چې موږ د مرګو څخه خلاص هر ورځ مو په لسکونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاس اور کول، هغه کطالب او کاسکر او ملکی او خزمر هیوادوال مجلو په خوږه دی، هغه مد د مرګ بچ سو. دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډیر آرام ژوند کوي، او لکه معیار صاحب هغه اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید ور دي، د شلکلن اکثر کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلود، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه وسوي. نو اوس دغه کم حکومت چې اوس راغلی دی،
دا د خلکو حکومت دی، خلک ودی ته لبیک ویلی دی دا شل کاله په څنګ کې ولاړو، اوس نو بیا کار د حکومت دی. نو چې حکومت خلکو سي هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه پوره به
خوشاله. بل اوریدونکي به هم راواخلو د واتس اپ له لارې. بل اوریدونکي لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
منو تا او طول او یو سلام علیکم.
وعلیکم مهرباني وکړئ.
نو تاسو د خبرو په ادامه سره براسم چې دا چیرې وشتم کال زموږ د افغانانو لپاره د ټولو لپاره یو خنړی کال او که څه هم د ایمن یوازې یا کندهار کې نو، بلکې په ټولو په ټول افغانستان کې یو ډېر خنړی کال جنګونه و چې په سوو سوو انسانان به کېدل، وژل کېدل، که څه طالب و هم زموږ زور و که څه عسکر و هم زموږ زور و. خو خبره به راکې شو دا ټول هېوادوال هم دغه وایي چې وه دا خنړی کال و. خو اوس زموږ لپاره الله تعالی وکړي چې دغه نظام د زموږ لپاره نور کارونه پرمختګ وکړي، ښه ښه کارونه راته وکړي، علاج یې بس وسولو وپوکنه دې دغه نوی کال راته بدل کړي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بیرته خپل میلمنو ته مهرباني وکړي.
سلامونه ستاسو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړي. څوک یې او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی. واقعیت ووایو، موږ شل کلن ناورینه ووتلو چې په فزیکي ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار و. خو لډیره بده مرغه، لډیره بده مرغه چې یو ناپایه جال تور ولیدلو چې هغه به څومره وخت ونه سي. خو زه په دې باندې متیقین یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر سولو، لډیره بده مرغه چې د همسایه به مو هیڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نه کړي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمی خوا څخه رهبری کیږي. زه یوازې هم دا وایم چې افغانان ته د خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختی د رب خلاص کی. خو منته یو شی چې باید په ډاګه وایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د هغوی په ګریوګان کې یو.
ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، 2021 کال له کړاو ډکه بل شوی دی، خصوصا د هغو لپاره چې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، یعنی په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لا هم پاتې ده. فکر کوئ دا نوی حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنګ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکاره وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه راځم د هغه محمد خان ورور مبارز صاحب چې د هلمند وږي د پاغي باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټ حکومت ته بیا دا مسله ورسره اخلم. ګوره، پراخ بنسټ نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټ حکومت خو ځکه بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګر، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی، ټلیفون یې وطن خلاص کړ. پخوانی حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصد رانه کړي، که ما ته لس وزارت رانه کړي او که امریکایان نه وي ارګ نه ګیرم. اوس خو دغه جنجالونه ووتو، پراخ بنسټ هر څوک دغه دی، په هغې ته ته پراخ بنسټ وایي چې لس، دولس، پنځلس، شل ډاله ماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو، د خپل شخصي قدرت، د اقتدار، د غلا، د قومي بقا، د نورو مرداریو باندې اخته خلکو هغه پراخ بنسټ او که اوس پراخ بنسټ دی چې یو لس حکومت دی، یو کاغذ په هرات کې ورکړي، په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغه ته وایي، حکومت خو دغه ته وایي چې هغه حاکم وي او حاکم حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پراخ بنسټ نه یوازې مطلب دا نه دی چې په دې کې اوس نو پخواني استادان او پخواني جنرال صاحبان پکې وجود نه لري، نه، هغې ته به هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم، په اتحاد کې ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک به هم په دې باندې غور کوي او یو مضبوطه، تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټه حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نه ویل چې په هلمند کې هلمند فیګوره دغې وړې کړ، هلمند ټوټه ټوټه کړ. زه د هغه ولایت اوسېدونکي ما ته د هغې وطن زره زره را معلومه ده چې په هغې وطن څه تېر شول، ټول مصیبت په هغې راغی. د چا د لاسه ولې جنګ دې ولې کوو چې آخر دې تېښته کوله په یوالي کفتر کې دې ځان وطن یې لکوو، د هلمند جنګ دې ولې وکړ؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. ښاغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوی حکومت چې اوس جنګ نه لري په مخ کې، د تیر حکومت په څیر چې دغوی ډیر تمرکز په جنګ باندې و، اوس چې دوی جنګ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنګ چې په حکومت کې روان و،
هغه جنگ په حکومت نو جوړ کړی، خو همدغو طالبانو د خوب مقابل جوړ کړی و، همدغه طالبان و چې امنیت یې خراب کړی و، همدغه طالبان و چې په حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړی و، ترانسپورټ بند و، سړکان بند و، حکومت هر ځای خوږېدی، نخبگان وژل کېدل، هر وخت په کندهار و په هلمند و په کابل و په مختلفو ځایو کې ویشتل کېدل. خو دا ټول دو طرفه مشکل دی، چې رازم صاحب ولي د مشکل یو طرف ته راجع کوي، خو د دواړو طرفه مشکل و، موږ دواړو ته دا مشکل راجع کوو. د بلې خواته ته چې وګوري، د دوی په راتګ سره د افغانستان شتمنی یا مثلا د دوی پیسې یا پشتبانه تقریبا نه میلیارډ ډالر واګه بند شول، بانکو د خلکو پیسې دي ګرد بند کړې، یې نقد وایستلې خارج ته، اوس خلکو ته $200 ورکړي، خلک په ستر په ویښتانو زړیږي، د قرآن ویدي د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړه. زه نه وایم تجاران هم داخل دي، تجاران مال نشي راوړلی، وخت چې مال راوړي پیسې بند دي. اکثر اوقات تجاران د وزر تجاران ته په دماغ کې خپل ټول کړه مړه په کار اچي، متاسفانه پیسې بند دي، بی ال سی نشي ورکولی لیټر آف کریډیټ چې دوی مال آرډر. دا بل پرابلم دی، تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو. زه د طالب مخالفت نه کوم، طالب خو ور بولم، طالب رجه وطن سړی بولم، زه زما انتقاد پر طالب دا دی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي، جنگ خلاص شو، اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي.
نور پاس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه پورز پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.